په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسېدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستان شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجن ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جنپینګ په کوربتوب د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکاري سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بیلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیواله جګړې د پای ته رسېدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تېرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه لري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 1:30 بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سې شنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارونکي بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
مسنده کې زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه. د افغان فزون جنور شون پرې هم سخت شوې ده. د امر بل معروف له لوري ډېر سخت قوانين وځه شوې چې موږ شون یې لنو هم ستونزمن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګې وې سروې خي چې څه باندې 90 سلنه افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي.
وضعیت ډېر خراب ده. سخت مدار او پتر باندې ګرځم په هر ناکه هر چې پوسټ نه بغواني په سیل ګرځي کدن سګل در سره وکړو ډېر خوشی کوي او کني دې دې جاری کوي.
او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپورته د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړي راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کېږي. طالبانو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې یې تبلیغات بللي دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونی مستند شوی دی. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبریالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سری او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ شوي دي. یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوی دی. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
کدام افهوم پای بند هستن؟ کسایی که به افهوم زیر پرچم شما هم که زندگی میکنن به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کمی عمومی افی تجمن دی اغا کسان چه در بخین بیرق لنده جوان کوی دی او پلمه او توطیه لمخی لمن زلری کوی یا ای پا شهادت رسوی. زمان ملگری و وقتل چه خپل عادی جوان تا دوام ورکری خپل بعد مرغا دزین و اشخاص و لخوا چه طالبان این نامعلوم کسان بولی په شهادت رسیدي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوال سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور اورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي افی فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې یې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګه او همدارنګه عدالت ته له لاسرسي محرومی کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو به برخې سوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تیریدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زندگی زنان و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان فضای جون و شون پر ریختی هم سخت شوی دی. زد از سر بیره پرده چه در مکتبون و پانتونون و دروازه ازمون پر مختر شوی دی. در امر بالمعروف لوری دیر سخت قوانین و ازش ویچ از مجوان یلا نور هم سونز من کرده دی. مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوکک سره به کور ووزو او اجباری حجاب پر مکتحمیر شوی دی. هم در انگر اجازه نلرو چه پرتل محرم سخه له کور ووزو او در ریختی هم دیر
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دی. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روادري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د پاتې سلور کال تیریږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خپره کړي ویلي د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې ترسره شوې سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمېر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازې سوزان فرګوسن له قوله راغلي، دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي، دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي، ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څومره طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اګست په 14 یې کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي ول د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي و، خو اوس په کور ناسته ده. هغې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د اناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغان کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 92% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغېزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندویو موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغېز کړی. دغه ادارې ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره 40% ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض 3/4 برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیرو ویلي چې د خپل کورنیو په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر ښځو د طالبانو ګڼو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې د افغان ښځو حقونه خوندي شوي، هغه دا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غواګیې. ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی چې له مخې د دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي که نه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی. دوی د جمعې پورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په کار او زده کړو د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهانو ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هېواد ته د استولو له ګواښ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی. د بې ځایه کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مېرمنې له زده کړو بې برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقونو او کډوالو د قوانینو له مخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هېوادونه هم غندلي چې د افغان کډوالو لپاره یې په درېمو هېوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشي یو افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اګست 13 ازادي راډیو ته وویل، د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت یو بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لوڼې به یې له زده کړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او ډېری یې په هغه هېواد کې پیدا شوي او هېڅکله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو تر څنګ نور بې اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هېواد ته تللي او اوس یې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو یونیسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې اګست 23 میله 4,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په وروستیو کې پای ته ورسېده، خو د کډوالو د شکایتونو او نړیوالو سازمانونو له ټینګار وروسته د پاکستان حکومت دا نیټه د رواني اګست تر 1 وغځوله چې سبا پای ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې اول ورزو. یمن ته په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنجشنبې په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړپوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجانسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړپوړی غړی دی چې وژل کیږي. حسیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. او اوس احمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیښو سره د مبارزه ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سیندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستانی چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې د پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال رویټرز اژانس ته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رشتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبه راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یوه تروریستي بریت وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 26 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې بریت تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزه اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغېزمن کړي او د سیلونو کچه ته په کتو شایي دا شمېرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې وروستی راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبري کوي چې د دغه ځوان د هڅو او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدلی شي.
زمانی که شاگرد مکتب بودم ای ذهنیت و ای ده وجود داشت برای ما و ای مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
دی ذهنیت به حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکانات
لمړی چې مې په خپل شخصي امکانات او شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مې وپیرل او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډېر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډېرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکانات
لمړی چې مې په خپل شخصي امکانات او شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مې وپیرل او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وای اوس یو شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکندي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دی ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې ترمنځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هېڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څرځایونو تخمونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسام ستر کچې د سیاسي علومو لوستې د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري. خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته پاکستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده. اوس خدای غدا ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي. دا ماجر یو دم روا نه باسي. دی خواته د غوایت زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلیم. یو روپی کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه کړه، کله بله خوا. ایران ته لاړو، بېرته ډیپورټ کو، دې خوا راغلو، راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجرو سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نوه کومک یې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله. کار نشته ده. بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي. تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی شاور سره په دا شل کاله غوبلو سره کړی. نو دغه لپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده. هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال، دوه کاله بوتي. زه پکې پنځه میاشت یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خدا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترمینو جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکار دي، خواری نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخواس ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډیر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چا سر نه ګرځي. عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډیر لیدلی دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده. ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کوي، غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره څه شی ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه. السلام علیکم.
د آزادی ملمه.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مندا سي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله یې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یوه ورځ کې وبخشي؟ یعنی په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش به یې بار کړي وو یا به لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به یې ډکوله. په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناست وو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانوله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارج به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت وو او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته مې هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط وو، سخت ډسپلین وو. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به حاضري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه. هغه هلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني هلته یو چای وچي کې. نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوي وله او شاری ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو. نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړ، بیا به بېرته مکتب لیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباط او ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول. په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، نو کلیوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله، یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل. هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته، او حاضري به اخیستل کېدل. او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و، بیا به بل هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. اول ته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې. بیا به بل هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو. دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا.
ماشام لخوا به من همدغه سي ډوډۍ خوړل، یعنی وریز لوبیا د شې به ودي. ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولي، د غرمې لخوا به ولي، ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا، الوګي به ولي، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه
ګران صاحب، ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسېږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نهم صنفو کې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم، په دغه پلي باغ عمومي کې په دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و، او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل. حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله، بیا به مې هغه اخبار واخیست. زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به یې ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول. له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بل هغه نه، زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو، خواجه بالو د هرات، و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکاوه او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع موږ یې رسمي کړو، دلته دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمی کې زه په ریاست خدمات تخنیکی کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او دا دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهره چې کېده زه به د دوی مظاهره ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم. یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتیږ و، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مې دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سای منصب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیبې دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په میاشت کې
داود خان د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې، د په هغه کې د شولیان هم فعالیت کې، خلقیان هم، پرچمیان هم، اخوانیان هم، بیا نور سیاسیون، بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو او ستاسو ملګري سې په دې کودتا کې تیروتې یاستې، ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
نو دا خو منم شیبر صاحب، خو دا کودتا چې وسوله موږ په ټیټه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخښئ، زما مطلب دا و، یعنی احساس هم څرنګه و، یعنی داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه، فکر هم کوو چې ښه کار هم کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا ښه کار وسولو، دغه ظلم و استبداد به ورک شي، دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو، بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو، او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید.
وبخښئ، زما مطلب دا و، دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2005 کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د وجود سازمان ته ورکړی شوه، نو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
ګران صاحب وبخشي، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه، اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد پکوره تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو، ولی یعنی په عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب، دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایي چې خلقیان ملامتو، بل وایي پرچمیان ملامتو، بل وایي چې خوانیان ملامتو، بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپله د رشد سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه د پښیمانۍ احساس نه کوئ؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو، ډېر ظلم و استبداد ولو، همدغه 20 سلمیان یا ځینې
نور. وبخښئ، خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلئ، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې، خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې، او که چېرته مثلا دیتا څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقه خلک باید پر راس کی وي، خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسیدلی وو، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولی؟
نو دا خو د وږي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونیشي برسي، دا خو ګوري یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د په هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوئ چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو ز نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نسته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوي چې هر څه باید له ریښې بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي هغوی انکشاف کړی وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه په نوي حالت کې وله په نوي مرحله کې وله او وجې ته نه ورسېدلې دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول دغه اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بي سي وادي حاکمه ولو اکثریت و نو فکر نه کوئ چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان در ما سراوسن موجود ده دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمیمی ولی بود مثلا یوا خاطره را خیستی ده دو بینی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو بیایی اغختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی وبخشئ چې له صدارت لرې سوی ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصویب د روس کودتا وکړي لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو لیکن ګران صاحب د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د ډیموکراسي کلونه هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطني کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضي پیښې او واقعیات خو له هغو څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیایو او کار کوو
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گون لکه دی پرچم دی گون لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نوری تر خاورو لاندې سي.
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه. او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Chimi mi na ve puta vande pada ka Chimi mi na ve puta vande pada ka Har kama ko la ras bula raza pra Har kama ko la ras bula
Thank کما پو آغرس بولا نزاتا.
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.